دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روز جوړی د نظرانه یوسف سیم تاسو ته وخت خبرونه اوري د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام وايي چې په افغانستان کې د سولې سيزو جګړو د ځپل شوی اقتصادي وضعیت او د اقلیم د بدلون د بحران لامل دغه هیواد د هر سلور وګړو څخه یو د لوګي د حالت سره مخ دی. د خړو نړیوال پروګرام د سشنبه په ورځ د اکسپټولو نړیوال شبکه کې لیکلي چې د لوګي د حالت سره د مخ شو افغانانو شمیر د 200 میلیونو کسانو نه زیات دی. دغه پروګرام ویلي افغانستان کې د هر سلور کسانو نه یو د لوګي د حالت سره مخ دی. دغه ځکه کسانو شمیر د 200 میلیون نه زیات دی. د اوګډول سيزو جګړو ځپل شوی اقتصادي وضعیت او د اقلیم بدلون بحران د هر ورځ په تیریدو وضعیت لا هم د خرابېدو سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام افغانستان کې د میلیونونو افغانانو د ناسم اقتصادي وضعیت په اړه د رپورت په داسې حال کې خبر کړی دی چې دغه پروګرام د سپتمبر 9 په یو بل رپورت کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو افغانو لوړ شمیر ته په کتنو ویلي چې د بودیجې د کمښت لامل یوازې 1 میلیون افغانانو ته بشري مرستې برابرولی شي. ایرانی چارواکو ویلي چې دغه هیواد کرمان په ولایت کې سیلابونه راوتلي چې لامل یې لک تر لګه 14 افغان کډوال مړه شوي دي. د ایران د کرمان د ایالت د جرفت ولسوال احمد بلند نظر د سه‌شنبه په ورځ اکتوبر 1 ویلي چې د سیلابونه د حلیل د سن راوتلي چې دغه ولایت په ځینو برخو کې خلکو ته د سر او مال زیانونه رسولي دي. ایرانی رسنیو د ښاغلي بلند نظر له قوله لیکلي چې دغه سیلابونه په پایله کې 14 تنه افغان کډوال او یو ایرانی اوسیدونکي مړه شوي دي. د ایران د کرمان د ایالت د جرف ټولسوال د معلوماتو له مخې د جګورن ټمونه په دې توانه دلی چې د ټولو مړو شو جستونه د اوبور او باسي. ایرانی چارواکو ویل چې د افغان کډوالو په یو باغ کې په یو کور کې ژوند کوو. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو او دیموکرات ګوند د کاندیدانو مرستیالانو سه‌شنبه اکتوبر لومړی په منځني ختیځ کې د روان کړکیچ، کډوالۍ، مالیاتو، سخت جنین، د اقلیم بدلون او د متحده ایالاتو د اقتصادي وضعیت په هکړه په موضوعاتو کې جوهر اختلافات څرګند کړل. سره له دې چې دیموکرات ټیم وارز او جمهوری غوښتونکو جیمز ډیوډ وینز په انتخاباتي غونډو کې د یو بل په حق له ستغې څرګندولې لرلې، خو د سه‌شنبه په مناظره کې د خپلو ګوندونو د کاندیدانو په پرتله په نرمه لهجه مناظره وکړله. د ښاغلي وارز او ښاغلي وینز لومړی او یوازینی انتخاباتي مناظره وه چې د سی بي اس ټلویزیون لخوا تنظیم شوې وه. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د اسرائیل لخوا په ایران باندې د مخنیوونکي برید ملاتړ کوي که نه، د ډونالډ ټرمپ مستیال ویل چې دا کار به د اسرائیل قضاوت ته پرېږدي، خو د کاملا هیرس مستیال بیا دې پوښتنې ته مستقیم ځواب ورنکو. په مناظرې کې د ټرمپ مستیال د برحال جمهور رئیس جو بایډن په مرستیالې او د دیموکرات ګوند کاندید کاملا هیرس انتقاد وکړو چې د کډوالۍ، انفلاسیون او د هیواد اقتصادي ستونزو د حل کولو لپاره ډېر څه نه دي کړي. خو د میرمن هیرس مستیال بیا ډونالډ ټرمپ متلزل مشروبلو او استدلال وکړو چې ټرمپ ته میلیارډران لومړیتوب لري. هغه هم دارنګ ویل چې ټرمپ په کانګرس کې په جمهوری غوښتونکو غړو فشار راوستو چې د سرحدي خوندیتوب لایحه چې دواړو ګوندونو ملاتړ کوو باطل کړي. د اسرائیل چارواکو خبرداري ورکړې چې ایران به په اسرائیل باندې د توغندیو یو توغولو قیمت پرې کړي او تهران چهارشنبه اکتوبر 2 غواخوکو چې کپنه خشي تر دې به هم ستربرید وکړي. ایران ویلی چې د سه‌شنبه په ورځ په اسرائیل باندې 200 توغندي ورکړي چې ځینې د غګله صورت څخه چټک وو. دا په تاریخ کې دویم ځل و چې ایران په اسرائیل مستقیم برید وکړو. د دې برید له کبله په اسرائیل کې وګړي مجبور شول چې په خوندي ځایونو کې پټ شي. اسرائیل د ایران له لورې د توغول شو توغندي شمیر یو سل اتیا خوله او د چهارشنبه په ورځ د لبنان په پایتخت بیروت په جنوب کې د ایران ملاتړ حزب الله وسله والی ډلې په مرکزونو باندې بمباري کړې دي. اسرائیل تر میاش د اکتوبر 8 راهیسی پیل شوی په غزه کې د حماس سره د جګړې څخه پام د لبنان سره د خپل شمالي پولي د امنیت ټینګول ته واړو چیرې چې اسرائیل د حزب الله سره په جګړه بوخت دی. پاکستان او روسیه د اکتوبر په لومړۍ نیټه په مسکو کې د لومړي ځل لپاره د بارټر یا جنس په جنس سوداګرۍ تړون لاسلیک کړ. په روسیه کې د پاکستان سفارت د اکسپورټول نیز شبکې ویل چې د پاکستان او روسیه د سوداګرۍ او پانګونې فورم په سند کې د پاکستان او روسیه دوه شرکتونو په لومړي ځل د جنس په جنس سوداګرۍ په اړه یو تفاهم لاسلیک کړ. د پداسې حال کې د چې په مسکو کې د پاکستان او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې په اړه غونډه روانه ده. د خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان په میرالي سیمه کې د اوتمانځي او جرګه د اکتوبر په 2مه د نامنۍ په ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړي او د بنو او غلام خان بندر ترمنځ غزیدل سړک د ټرافیکو په مخ تړلې ده. د اوتمانځي او جرګې سره پرون څخه د خونځیو او لیسو ترڅنګ د پوهنې د شناختی کارت او پاسپورت او نورو دفترونو د بندولو اعلان هم کړی دی. او هندي چارواکو د غیوات په لویدیس کې د خصوصي الوتکې د لویدو په پیښه کې د دریو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د هند د اور وژنې ادارې مسولینو ویلي چې د سرخی الوتکې چهارشنبه اکتوبر 2مه سهار د هند مالی مرکز ممبئی په جنوب ختیس کې د پونه ښار ته سیرمه د نسکرېدو وروسته اور اخیسته ده. د اوروجن مشر د ورن نیو فوري خبريالانو ته ویل چې په البتکه کې سفاره دوه پیلوټان او یو انجنیر مړ شوی دي. کده منوریدونکو دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. کده منوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی به دا رپورت واوري. دا اکتوبر 2مه د عدم تشدد نړیواله ورځ وه. ملګرو ملتونو په 2001 کال د جون پر 15مه د هند د ازادۍ تحریک د مشر مهاتما ګاندي د زوکړې ورځ ته په کتو دغه ورځ په نړۍ کې د عدم تشدد د ورځې په توګه ونوموله. سره له دې چې په یو شمیر هیوادونو کې دا ورځ لمانځل کیږي، خو یو شمیر افغانان وایي د تاوتریخوالي او جګړو له کبله ډېر ارمانونه نیمګړي پاتې دي. نور حال پر پورت کوي.
د اکتوبر 2مه د عدم تشدد نړیواله ورځ هر کال په غنو هیوادونو کې لمانځل کیږي. سکال د عدم تشدد نړیواله ورځ په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې تشدد روان دي او افغانستان کې د تشدد بیلابیل پیښې سب شوې دي. خلک هڅه کوي چې د تشدد په سولېز طریقه چې د امن لارونه او پرلتون دي لمانځي یوسي. څېړونکو په دې نظر دي چې د عدم تشدد فلسفه په سیمه کې مثبت نتیجه نه دا ورکړي.
موږ ولیدل چې د عدم تشدد فلسفه چې د ګاندی او د ستر خان عبدالغفار خان لخوا ډېر کوشش وشو چې د دې فلسفه نه د دې کړنلارې څخه استفاده وشي، خو متاسفانه چې عملي نشوه، ځکه چې استعمار او مخصوصا برطانوي استعمار دا یو ابزار غوندې استفاده ترې وکړه.
د جنوبي اسیا دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان له تیرو څو لسیزو راهیسې د دوامدار جګړو او شخړو شاهدان دي.
د دې سیمې وزارت حکومت هغه پاندې حواله خرابه ده. دلته د ملکونو پالیسیانې زکوم دي هغه جنگي معاش نه راځي. په افغانستان کې تاسو وګورئ د طالبانو بل څه کریډینشلز دي، هغه څه تصنیفات دي، هغه څه عملیات دي، هغه څه داسې کارونه دي چې په بنیاد باندې هغه ملک چلای. سیوا د دینه سره هغه اصلواله ډله ده او امریکا مخې پیسې ورکوي لکه مخکې سره د شلو کالو کې پاکستان فوج ته ورکولې.
یو شمېر ځوانان وایي چې دوی د سولې ارمان جن دي، ځکه ټول عمر په جګړو کې تیر شوی دی.
او هغه څه چې د پښتنو مشرانو بخصوص خان غفار خان بابا وختل او هڅه کوله، هغه هڅه نتیجې ته ونه رسیده او لا هم افغانان د تشدد د غیز لاندې ژوند کوي. بخصوص یو نسل پاندې تشدد کې را پیدا شو، را لوی شو او اوس په زړیدو ده، او موږ افغانان د تاوتریخوالي قربانیان یو.
د عدم تشدد د فکر لاروین وای خان عبدالغفار خان او ګاندی نه یوازې په خپل سیمو بلکې په ټوله نړۍ کې د عدم تشدد فکر د خپرولو په برخه کې داسې مبارزه کړې چې هیڅ کله به له یاده ونه وځي.
کچری د تشدد څخه کار اخلي، مخصوصا واکمن نو په دې ترتیب پرګنو ته خلکو ته چې خپل ازادګان غواړي، خپل حقوق غواړي تامین کړي، انساني بشري حقوق، هغه به خامخا هغه ابزارو ته لاس اچوي چې خپل حقوق او خپل ازادګان تامین کړي.
اوس په سیمه کې د پښتون ژغورن غورزنګ چې مشي منظور پښتین کوي پر همدې تګلارې پلی خېده او وایي ټول هڅه یې دار چې ولس په شعوري ډول راویښ او د خپل حقونو ترلاسه کول ته چمتو کړي. د پښتون ژغورن د غورزنګ غړی وړانګ لونی کڅ هم خپل رور ارمان لونی چې د پښتون ژغورن غورزنګ مخکخه د همدې مبارزه په لار کې لاس ورکړ د خوای د خپل رور او د غورزنګ د نورو وجرشي او فارانو هغه نیمګړی ارمان نه بپالي او سرته باید سوي
ارمان د کار سړی وو او ریاست خپل خپل پالیسی باندې عمل وکړ کله د تیر او یا کال شي کوي چې هر وخت موږ د کار سړی وړي نو ارمانم د کار او د کام سړی وو یو
سرل دی چې طالبان ادعا کوي چې د بیازلو واکمنې د سر په افغانستان کې امن دی خو نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ترهګر ډلو او د احتمالي متوجي غواخونو او ترهګریزو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده وحید فیضی امریکا غږ
انتظار پای ته ورسید ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاسالور سوو ووش پتا شانل کی اورید لای شی لملتیامو د تل پشان مننه
رپورټونه د امریکا جا غشنا رادیو سووري د سیاسي چارو سیډونکو وای افغان طالبانو په پا پاکستان کې د دایشي خراسان مرکزونو داوی او د اسلام آباد لخوا د ټیټ یو دوه مخه لوبه په ډاګه کوي چې ځینې د پولی دواړو خوا ته مشت ولسونو ته رسیږي نور تفصیل پر پورت کې باوري
په افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترجمان زبی الله مجاهد دا وکړي چې په کابل کې تر سره شوی برید او په نور حملو کې ککړتنان یې نیولې چې په هغه کې د پاکستان د بلوچستان صوبې په مستونګ سیمه کې روزل شوی د داعش وسلوال شامل دي په دې حق لاد سیاسي چارو افغان سیړون کې اختر محمد راسخ ډیوتوي د طالبانو او پاکستان ترمنځ یو دوه مخلوبه دوام لري چې په نتیجه کې د زی خلکو ژوند اغیزمن کیږي
طالبان د پاکستان د دولت مدارانو سره یا د وړاندیزونو سره دوه مخلوبه کوي او پاکستان استخبارات جنرالان هم د طالبانو د پروګرامونو د مختوړو په درشل کې د نړۍ او د طالبانو سره دوه مخلوبه کوي لوبنان دغه د دوه مخې لوبي یا د دوه مخې استخباراتي لوبي تاثیرات دي چې سیمه نه امنه ده او د نه امنې له ادرسه دغه پښتانه د تباهي سره مخ دي
زبی الله مجاهد ویلی چې د طالبانو د ځواکونو لخوا د زپل کې دوروستو د داعش پاتې مشران او غړي بلوچستان او خیبر پښتونخوا ته نقل شوي او هل تمرکزونه او د تربيت کیمپونه لري هغه دا وکړی دوی د افغانستان ترڅنګ په نورو هیوادونو کې لدی مرکزونو څخه بریدونه کوي او هم په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې دینی علما او د مذهبي او سیاسي جماعتونو غړي پنهخه کوي سیړونکو وایي د ترهګری سونز په دواړو هیوادونو کې شتون لري او په یو بل د تورونو لګول په زیاده مخنیوي د پاره باید کوټلی ګامونه واغستل شي
دا ټول ریجن چې پکې پارتس اف پاکستان د بارډر ندی طرف ته علاقې او هغه طرف ته دواړه یو شان په دې مسله کې دی لکه کدا تور لگاول چې د بارډر نه اخوا مثلا دا سي پرمننت انټرنیشنل بارډر نه دی چې بای باندې دوړو ملکونو یو دا سي ریټ دی لکه په نورو دنیا کې څنګه بارډر لکه زموږ چې د هند سره څنګه دا سي بالکل نه دی اوس په یو بل باندې تورونه لگاول زما په خیال یا د مسالې حل نه دی مسالې حل دا دی چې کیناستل شي او دواړه کم میننګ فل ډایلاګو کې او دوی د زړه غوړي چې مسله حل شي
پاکستان هم تل دا تورونه لګولي چې د طالبانو د واکمنې دوروستو په پاکستان کې ترهګری سیوا شوی او تحریک طالبان پاکستان د افغانستان خاورې د هیواد په ضد کاری خو افغان طالبانو تل دغه تورونه رد کړي او وای پاکستان د خپل ناکامۍ ځمواري په بلچا نه ورچي د سیاسي چارو سیړونکو په افغانستان او پاکستان کې روانانه امني یو استخباراتي لوبه بولی
کچي واقعا استخباراتي کړي د پاکستان او طالبان سره وګوري چې په دې سیمه کې امن فضا راخپراسي او د دوړو ملکونو لپاره د خروابتو تجارتي روابطو زمينه خصي نو بنان دوی په دې باندې بریالي کېدای شي
د سپتمبر په 2 منېټه په کابل کې د ترسره شوی بریج چې ځمواري داعش خراسان منلې و په دغه بریج کې لکټر لګښ پکتنان وجلی شوی او د یار لس نور جوبل شوی وو داعش خراسان د افغانستان په د یکندی ولایت کې پوشیه مسلک منونکو تر سره شوی بریټ زمواري هم په سر اغستوا چې پکې سوار لستانانو ژوند لا سور کړي وو.
متزا دړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسیز مش سهارنی پښتو خبرونه اوري. د متحده ایالاتو په ولسمشریزو ټاکنو کې د جمهوریت غشتونکو او دیموکرات ګوندونو د نومندانو مرستیالانو پرون په یو مناظره کې په منځنی ختیځ کې پروان کړکیچ، کډوالۍ، مالیاتو، سخت جنین، د اقلیم بدلون او د متحده ایالاتو د اقتصادي وضعیت په هکله خپل سیاستونه بیان کړل. دوی په جنو مواردو کې د نظر اختلاف درلود، اما په ټوله کې دواړو لورو په سړه سینه د یو بل خبرې واورېدې. په مکرې په دې اړه د تینا ترین د رپورت پښتو ژباړې ته
جمهوري غوښتونکي مرستيال نوماند جیمز ډیوډ وینس او د ډیموکرات مرستيال نوماند ټیم والز د سیشنبه په شپه په نیویارک کې خپل لمړنۍ او یوازینۍ مناظره ترسره کړه. په دغه یو نیم ساعته مناظره کې چې د سی بی ایس ټلویزیون نخبریده دواړو نوماندانو د نورو موضوعګانو سربیره د متحده ایالاتو په اقتصاد، په اسرائیلو د ایران پر بریدونو او د وسلو په کنټرول بحث وکړ. وینس د ترامپ د ټاکنیز ټیکټ مرستیال دی چې د والز په باور نړیواله ډیپلوماسي ګډوډه کړې ده.
مونږ د هغو هیوادونو ائتلاف درلود چې د ایران اټومي پروګرام مخنیوی کاوه. ډونالد ترامپ دا برنامه واخیسته او پر ځای بل هیڅ برنامه جوړ نه کړ. نو ایران د ډونالد ترامپ د بې ثباته مشرتابه له امله د پخوا په پرتله اټومي وسلو ته ډیر نږدې شوی دی.
والز د کاملا هاریس په ټاکنیز ټیکټ کې دی. دوی څو ځلې د وینس او ترامپ له خوا د اوهایو په سپرینګفیلد کې د کډوالۍ په ستونزو ملامت بلل شوی او ناسمه دعوی کړي چې ګواکې د هایتی کډوالو د خلکو پیشوګانی او سپی خوړلې دي.
هلته کورونا په بشپړ ډول دواسه بهر دي، ځکه چې مونږ په میلیونونو غیر قانوني کډوال را پریښودل ترڅو دغه لږ شمیر شته کورونو لپاره د امریکایانو سره سیالي وکړي. او خلکو چې سپرینګفیلد کې زب ډیر اندېښمن کړی هم هغه د امریکا وګړي دي چې د کاملا هاریس د خلاصې پولې پالیسۍ له امله یې ژوند تباه شوی دی.
د سخت جنین د جنجالي موضوع په اړه وینس وویل چې دا واک باید د ایالتي حکومتونو سره وي.
د دې چارې د اداره کولو مناسبه لار دا ده چې رای ورکونکو ته اجازه ورکړو چې دا پریکړه دوی وکړي، اجازه ورکړو چې په انفرادي توګه ایالتونه په خپل د سخت جنین پالیسی جوړ کړي.
خو والز وویل چې دا د میرمنو او د دوی د ډاکټرانو واک دی.
موږ څنګه کولای شو د یو ملت په توګه ووایو چې ستاسو ژوند او ستاسو حقونه په داس حال کې چې ستاسو د خپل بدن کنټرول په جغرافیایي لحاظ معلومیږي؟
له مناظرې وروسته د نوماندانو پلویانو په دې اړه خپل نظر بیان کړی دی.
دا د جیمز ډیوډ وینس لخوا خورا لوی بری و. زه فکر کوم چې هغه د امریکا خلکو ته په مستقیم ډول د هغو مسئلو په اړه خبرې وکړي چې مهمې دي. د کډوالۍ بحران، د غیر قانوني کډوالۍ کړکې چې د کاملا هاریس لخوا رامنځته شوې ده.
ټیم والز هغه شخص دی څنګه چې ښکاري زه هغه د یوې لسیزې راهیسې ښه پېژنم. ما د هغه سره په کانګرس کې لس کاله خدمت کړی دی. هغه یو معقول کس دی، هغه به ډېر نرم نه وي خو هغه د زړه څخه د هغه مسلو په اړه خبرې وکړې چې د هغه لپاره مهمې دي او پر احتیا سره هغه دا امریکایانو ته ورسولی.
وار لمخه په درویشتو ایالتونو کې د رای اچونې لومړنی بهیر پیل شوی او د ټاکنو ورځې ته څه باندې یوه میاشت پاتې ده. ټول پښتني خایي چې د جمهوریت ریاست د ټاکنو رواني سیالي په ډیر لږ توپیر په مخ وړاندې درومي. د تینا ترین رپورت پښتو ژباړه احسان الله اریوبزای امریکا غږ.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ایزې مسلې چې د عام خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه ته دوام ورکوو. پینماني وایي چې پر اسرائیل د ایران پرونی بریدبا جدي پایلې ولري. د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د ایران برید د تهران یو لویه تیروتنه بللې او ویلي دي چې ایران باید د بریدبا ورکوي. په ورته وخت کې د ایران جمهور رئیس محمود پزشکیان ویلي دي کچيري اسرائیل خپل جنایتونه ونه دروي د تهران د لا شدید خبرګون سره به مخامخ شي. نور تفصیل پر پورت کووري.
اسرائیلیان چهارشنبه په سهار په دې لټه کې چې د ایران د توغندیز برید زیانونه وارسوي. اسرائیل ویل چې ایران د سه شنبه په ورځ د یو سل اتیاو نه زیات بلستیک توغندی په اسرائیل او توغول. موږ سرپناه ته تلو ته اړ شو. موږ ډیر وخت آلته پاتې شو. آلته د توغندیو غږونه اوریدل کېدل. یو خورا ډارونکی و. حتی د دیوال نه لوګي پورته شو. مونگ پویدلو چه یو چه پیخ شیوی دی. کلا چه مونگ به هر راوه تلو ما اولیدل چه چه پیخ شیوی و. مونگ خوشحاله یو چه لا هم جواندی پاتی و.
اسرائیل ویلی چه اکثر توغندی خونسا شوی او دوگسان ده مرمه و بپارچو تپی شوی دی. ایران ویلی چه دابری دی ده دو نیابتی وستوالو دلو ده مشران و ده وجلو پا غچکی کردی ده. اسرائیل تیرونه ده حزب الله مشر حسن نصر الله وجو. تیرمیاشی ده حماس یو مهم رهبر اسماعیل هانیا وجلی و. و اسرائیل ده ده قتل مسئولیت نده منلی. ده اسرائیل ده پوز بیان دانیل هگاری وای په لبنان که ده حزب الله وستوالو دلی پنخ کولو لپاره ده اسرائیل سمکنی عملیات محدود دی.
زمو ګسکر د حزب الله تر ځمکې لاندې زیربنا وطنانه وتل د حزب الله د وسلو پټې زیرمې وموندې او د ایران د پرمختللو وسلو په شمول یې وسلې ترلاسه کړې او ویجاړې کړې. په مجموع کې د اسرائیلو پوځیانو د دوه عملیاتو په ترڅ کې د حزب الله تر اوسه زیاتې ترهګریزې شتمنۍ له منځه یوړې او اوس هم لا ډېر کار ته اړتیا شته.
حزب الله په جواب کې د اسرائیلو په شمالي او مرکزی سیمو راکټونه توغولې دي. اسرائیلي ځواکونو د لبنان د جنوبي سیمو اوسیدونکو ته خبرداري ورکړې چې د خپل ځان د خوندیتوب لپاره د خپل کورونو ووسی.
زموږ جګړه د لبنان خلکو سره نه ده، له حزب الله سره ده. دا نړیوال ټولنې ته یو څرګند پیغام دی.
اسرائیلی شنن کی وای اسرائیلو په تیر سو اونیو کې د حزب الله د مشر حسن نصر الله او سو نورو چک پول چارواکو د وجلو په ګډون د ایران نیابتي ډلو ته سخت گزارونه ورکړی دي.
د اماونت اف اف د پروژه عملیاتي له سره ورونو اندازه چې اسرائیل په خوشبختۍ سره ترلاسه کړی ده خورا لوی ده. او زه فکر کوم چې دا نه یوازې ورتیاوي بلکې د جدیت مثال هم ورکړي چې اسرائیل د لبنان لپاره چمتو کړی.
خوځې نور خبرداري ورکوي چې حزب الله لا هم یو قوي دښمن دی.
چاله پاره چې لری ورته ګوري نو تر ټولو لویه مسله د وسلو او مهماتو شتون دی او هغه ورتیاوي دي چې حزب الله د اسرائیل په شمالي سرحداتو کې رامنځته کړي دي.
اسرائیل وایي په لبنان کې د اوږدې مودې د پاتې کېدو اراده نه لري. دا وا د لینډا ګریډسټاین رپورټ پښتو ژباړه نظرانی یوسفزی امریکا غاک.
قدرمن اوریدونکو د انرژي د نړیوال آژانس د رپورټ لمخې نړۍ اوس د فوسیلي تیلو په پرتله په پاکه اندازه دوه برابره زیاته پانګونه کوي. خو د دې تغیر سره د مهمو معدنیاتو د استخراج له امله چاپیریال ته خطر متوجه کیږي. د امریکا ژغ خبریاله جیسیکا ستون د موضوع ته چې څه ډول هغه هیوادونه چې د پاک انرژي د جوړولو لپاره د چاپیریالي خطرونو سره لاس او ګریوان دي د ستونزو سره چلان کوي په دې اړه راپورټ جوړ کړی.
دا اونۍ ملګرو ملتونو د سوند فوسیلی موادو د کارونې د پای ته رسیدو او تر 2030 کال پورې د درې برابر پاک انرژي د برابرولو مخې ته د رسیدو تړون منزور کړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په نړۍ کې د بیوزلۍ د پای ته رسیدو لپاره د پاک انرژي په اړه تر سره شوې ژمنه وستایله.
د ستونزې د زیاتېدو سره سره حل لارې بهترې کیږي. د پاک انرژي نرخونه کمیږي او کارونه زیاتېږي او پاک انرژي ته په مناسب نرخ لاسرسی د خلکو ژوند ته تغیر ورکوي.
په سربیا کې د رویو تینیټو د مدنونو د استخراج شرکت د لیتیم یو زیرمه موندلې ده. د سربیا د خبري اجانس راپور نه مخه ته مداد چې دا شرکت هر کال د 1.1 میلیارډ ډالرو پر زخت برېښنايي موټرو لپاره فلز تولید کړي. د امریکا د انرژي د زیرمو مرستیال وزیر جیفری پټ وایي چې دا پروژه د اروپا لپاره د پاک انرژي د زیات کارولو یو فرصت دی چې د فلزاتو په برخه کې پر چین د نړۍ تکیه راکمه کړي.
موږ د بیټریو لپاره زیاتو فلزاتو ته اړتیا لرو، خو موږ بیټریو، بالتیو او د موټرو جوړولو ته هم اړتیا لرو. سربیا باید په دې ټولو مواردو کې په ځانګړي ډول په اروپا کې یو مهم رول لوبولی شي.
په داسې حال کې چې د مهمو قانونو تقاضا نوي فرصتونه رامنځته کوي، د اقلیم فعالان وایي دغه چاره د چاپیریال سره تړلي خطرونه لا پسې زیاتوي. د اقلیم د حقونو نړیوال سازمان وایي په اندونیزیا کې د نیکلو یو معدن د ځنګلونو د له منځه وړلو او د هوا د ککړتیا له امله د ځناورو او لسګونه ډول مرغیو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی.
د چاپیریال ساتنې د یو سازمان په توګه زموږ باور دا دی چې برېښنایي موټرې پاکې انرژۍ ته د بدلېدو یوه مهمه برخه ده، خو هغه ډول چې په اندونیزیا کې ترسره کیږي په اړینه توګه د اقلیمي حل لارې برخه نه ده.
د حل لارې لټون مدني شرکتونه د اوبو تل تر رسولي دي. د امریکا د ټکنالوژۍ هغه کتونه چې تازه په کار پیل کړی دی د منرالونو د ترلاسه کولو لپاره د آرام سمندر هغې برخې ته چې د کریواین کیپټرټون په نوم یادېږي فعالیت کوي. ټکنالوژي د سمندر په هغه برخه کې چې ژوندي موجودات لري کار نه کوي، بلکې په هغو ځایونو کې فعالیت کوي چېرته چې ژوندي موجودات نه وي.
د چاپیریال ساتنې د یو سازمان په توګه زموږ باور دا دی چې برېښنایي موټرې پاکې انرژۍ ته د بدلېدو یوه موخه ده، خو هغه ډول چې په انډونیزیا کې ترسره کیږي پاړینه توګه د اقلیمي حل لارې برخه نه ده.
یو بل نوی امریکایي شرکت ورنیان بایو میتالیس د بکتریاو په مټ د ذوب کولو سخت پروسې ته تغیر ورکوي. دغه پروسه فلزات له کمرو څخه جدا کوي. خود دغه پروسې مخالفین وایي چې د بهر په تل کې د قانونو د راټولولو لپاره کومه خوندي لار نشته. دوی تر هغه چې د بهر په تل کې د ژوندیو موجوداتو په اړه لازیات معلومات ترلاسه نکړي، د یو قانون لاتړ کوي.
From what we already لهغه څه چې زپرې له پخوا په هیګم دلته لاندې دومره ډیر څه موجود دي چې باید و موندل شي، او د زیان لپاره دومره امکان موجود دي چې بیا یې سمون هیڅ کله هم امکان نه لري.
د تازه انرژي په صنعت کې پانګونه داسې وباسته چې د پانګونې په زیاتې دوه سره هماله په نړیواله کچه زیاتېږي. دا و د امریکا غږ د خبريالې جسیکا ستون د راپور پښتو ژباړه. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د کندهار انار د تعرفې د لوړوالي له امله تر ډیره باغونه نه دي اجاره سوي او صادرات په کم اندازه کیږي. په کندهار کې د انارو صادرات تازه پیل سوي، خو د انارو بڼوال وایي د پاکستان لخوا د تعرفې د لوړوالي له امله تر ډیره باغونه نه دي اجاره سوي او صادرات هم په ډیره کم اندازه ترسره کیږي. نور حال پر پورت کې واوري.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مسؤلین وایي په تیرو څو ورځو کې یوازې څه باندې 3000 ټنه انار هند او پاکستان ته صادر شوې دي. د دوی په وینا مخکې به دا انار د صادراتو لپاره سره سم هر ورځ شاوخوا 50 موټره صادرېدل چې په یو ورځ کې سلګونه ټنه کیږي، خو په اوس مهال کې د صادراتو لړۍ ډېره ورو شوې ده.
مشکل د انارو تر اوسه پورې هم دا دی چې ډېر باغونه انار په درخت کې پاتې دي. په خوا به دا وخت ټول اجاره سوی وه، او په خوا پر دا وخت باندې زموږ انارو صادرات د ورځې تر 30-35 موټره کېدله، خو دا چې هلته ټکسونه پر لوړ سوله نو هغه ټکسونه پر هغه حال پاتې دي. دغه ټکسونه نصیب برداشته والی تر اوسه پورې، نو موږ په دغه کې یو چې که یو بلې خواته لاره پیدا کړو.
د انارو سوداګر وایي په تیرو څو کلونو کې د انارو پر یو ټن 1,30,000 کلدارې مالیه د پاکستان لخوا اخیستل کېده، خو اوس دا 1,90,000 کلدارو ته لوړه شوې ده. د انارو یو تن سوداګر او د تازه میوې د اتحادیې رئیس حاجی نانای آغا وایي سکال د پاکستان لخوا مالیه پر ټولو تازه میوې په بې ساري توګه لوړه شوې وه، نو ځکه خود صادراتو اندازه کمه ده.
دونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.